دوشنبه ده د زمري اسد 25مه د اگست 14مه. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له هم دې شیبي په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره پیل شوې. اوری چې د بریتانیا صدر اعظم له نورو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو په رسمیت پیژندلو څخه دې ډډه وکړي.
موږ نه غواړو چې څوک د طالبان په دوه اړخیز ډول په رسمیت وپېژني. موږ غواړو چې د انسان تر حده د خپلو همفکرو په منځ کې په دې اړه واحد دریځ ولرو.
ولسمشر محمد اشرف غني ویلي په افغانستان کې د وینې د سیلاب د بهېدو د مخنیوي لپاره مجبور اوسو له افغانستانه ووځي. د ژوند په رنګونو کې اوري خبری مجله تر اونی مبجو ده فایل له خبرونو کوو. تر شپیتو زیاتو هیوادونو په افغانستان کې وروستیو تحولاتو ته عکس العمل وشو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که طالبان په نړیواله سطحه په رسمیت پیژندل غواړي باید د افغانانو اساسي حقونو ته درناوی وکړي. په هیچی کې د تلفاتو شمیر زیات شوی. تر شپیتو زیاتو هیوادونو په یوه اعلامیه کې ویلي افغانان او د نورو هیوادونو اتباع چې غواړي له افغانستانه ووځي باید د وتلو اجازه ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله دغو هیوادونو ویلي هوایي ډګرونه او سرحدي دروازې باید پرانیستي پاتې وي. د امریکا حکومت د استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، کوریا جمهوریت، قطر او برېټانیا په ګډون او تر شپیتو زیاتو نورو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې ویلي هغه کسان چې په افغانستان کې په قدرت ولکه چنګوي د انسانانو د ژوند او د ملکیتونو د خوندیتوب مسؤلیت لري. دوی ویلي افغانان د دې مستحق دي چې په امن او عزت کې ژوند وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که طالبان په نړیواله توګه د رسمیت پیژندلو غوښتنه لري باید د افغانانو اساسي حقونو ته درناوی وکړي. بلینکن دا خبرې پرون په واشنگټن کې له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې وکړي.
که طالبان رښتیا هم منل او نړیوال رسمیت پیژندل غواړي او هیله لري چې ملاتړی وشي او بندیزونه ترې لرې شي باید د خلکو اساسي او بنسټیز حقونه مراعات کړي. که دوی په واک کې وي او دا کار ونه کړي فکر کوم افغانستان به په یو منفور هیواد بدل شي.
دا څرګندونې وروسته له دې کېږي چې په دې وروستیو کې له ځینو ولایتونو د طالبانو د بشري حقونو راپورونه خپاره سول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم خپل وروستي راپور کې دغو سرغړونو ته اشاره کړې وه خو طالبانو دا راپور رد کړی و. وسلول طالبان کابل ښار ته له ننوتلو وروسته بېګا ماخوستن ارګ ته دننه سول. الجزیرې ټلویزیون د هغې غونډې ویډیو په ژوندۍ بڼه خپره کړې چې د محمد اشرف غنی یو ځانګړی ساتونکی طالبانو ته د ارګ د سپارلو په اړه خبرې کوي. د ښاغلي غنی دغه ساتونکی چې نوم یې په راپورونو کې جنرال امین یاد شوی وایي چې له ارګه وته خو د مرکچي پلاوي مشر معصوم ستانکزي ورڅخه وغوښتل چې په ارګ کې پاتې سي. دې غونډه کې د طالبانو یو چارواکي له خپلو وسلولو ساتونکو سره لیدل کېږي چې په ګلخانی ماڼۍ کې د محمد اشرف غنی له ساتونکي سره په ګډه خبرې کوي. کاناډا په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت وځنډاوه. کاناډایي رسنوی د هغې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې پر اساس ویلي دوی دا ماموریت د لنډې مودې لپاره درولی دی. اعلامیه کې راغلي چې ټول کاناډایي ډیپلوماتان له کابله وتلي دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې په کابل کې د امریکا د سفارت ټول کارکوونکي ایستل سوي دي. بل لوري ته رویټرز آژانس د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دغه هیواد له کابله د ډیپلوماتانو د وتلو په چاره کې آسانتیاوي رامنځته کوي. په هیټی کې د زلزلې له کابله د مړو شمیر 1290 ته ورسید. د زلزلې د شنبې په ورځ د هیټی جنوبي سیمې ولړزولې. د ټپیانو شمیر 15,000 دی. د هیټی حکومت دغلته د یوې میاشتې لپاره بیړنی حالت اعلان کړی دی. او د جرمني د فوټبال یو ستوري ګرد مولر پرون د 15 کلونو په عمر ومر. مولر چې په بم غورځون کې هم مشهور و د بایرن مونیخ او د جرمني د ملي لوبډلې لوبغاړی و. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سي. ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی زموږ د ویب سایټ آدرس دی. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له نورو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو له رسمیت پیژندلو ډډه وکړي. په دې اړه په څو شیبو کې راپور خپرو. خو اوس مستقیما ورزو کابل ته د ازادي راډیو له خبریال څخه اورو چې په کابل کې له پرون د تیر شپې راهیسې څه روان دي، څه پرمختګونه سوي دي او وروستي تحولات څه دي.
وسلوال طالبان تیر شپه کابل ولایت را دننه شول. دوی په لومړي سر کې ولسمشری ماڼۍ یا ارګ ته ځان ورسوي، له هغه پس د طالبانو یوه چارواکي رسنیو ته حاضر شو او پر تلویزیون باندې اطمینانیه اعلامیه خپره کړله. اوس مهال د کابل په ټولو سیمو کې طالب وسلوال کسان لیدل کیږي. تیره ورځ طالبانو په لومړیو کې ویلي وو چې په کابل ښار باندې به حمله نه کوي او د دې تمول چې افغان امنیتي ځواکونه دغه ښار په سوله ییز ډول دوی ته تسلیم کړي. خو ماښام طالبانو بیا یوه اعلامیه خپره کړله چې په هغه کې لیکل شوي وو له دې امله چې کابل ښار د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تخلیه شوی دی، په دې اساس چې د خلکو کورونه چور نه شي، آشوب رامنځته نه شي، چپاول ونه شي. په دې مقصد طالبان خپل ځواکونه د کابل ښار ته دننه کوي.
وروستیو تحولاتو ته په پام سره اوس په کابل کې د خلکو ژوند څنګه دی؟ نن سهار چې تاسو وضعیت له نږدې څارلی یا له تېرې شپې، په کابل کې دغه شیبه څه تیریږي؟
په کابل ښار کې نن سهار ژوند په حالي هادي حالت به تر پایل شوی دی. خلکو خپل هټۍ خلاصې کړې دي. تیر شپه موږ په کابل ښار مرکز کې د کومې جګړې شاهدان نه وو. په ټوله کې ښار هغه حالت لري چې څو ورځې د مخه درلود.
د کابل د وضعیت په اړه مو د ازادي رادیو د خبريال راپور واورید. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له نورو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو له رسمیت پیژندلو ډاډه وکړي. د په ورته وخت کې دا هم ویلي چې هیوادونه باید پرنيږدي چې افغانستان یو ور بیا د ترهګرو د ودی پر ځای بدل سي. بل لوري ته د ناتو سرمنشي ویلي د افغانستان د وضعیت په اړه د ځینو هیوادونو له مشرانو سره خبري کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د بریتانیا صدر اعظم وایي هیڅ هیواد باید طالبان د افغانستان د دولت په توګه پر رسمیت ونه پیژني. بوریس جانسن وویل دا واضح ده چې طالبان به ډیر ژر افغانستان کې خپل نوی دولت اعلانوي. جانسن له لندن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي موږ نه غواړو چې څوک د طالبان په دوه اړخیز ډول پر رسمیت وپیژني. موږ غواړو چې د امکان تر حده د خپلو همفکرو په منځ کې په دې اړه واحد دریځ ولرو. موږ باید هر کار ترسره کړو چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو د وادې په ځای بدل نشي. د بریتانیا صدر اعظم د خپل هیواد پارلمان هم د اولی له رخصتۍ راغوښتي چې ژر تر ژره د افغانستان په اړه بحث وکړي. د دغه راز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه هم وکړه. بریتانیا دغه راز له افغانستان د خپلو درې زره اتباعو د ایستلو لپاره شاوخوا شپږ زره سرتیري ګمارلي او دوی ویلي چې د سفارت ډیره برخه کارکوونکي هم هیواد ته ستنوي. بلور تبیاناتو ویلی چې کابل کې خپل سیاسي ماموریت ساتي او د کابل هوایی ډګر په فعال پاتې کېدو کې هم ونډه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د کابل له هوایی ډګره ټولې سوداګریزي الوتنې بندې شوې دي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ تېر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د وضعیت په اړه یې د بریتانیا له صدر اعظم او د کاناډا، ډنمارک او هالند د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې کړې دي. پر دې سربیره استونیا او ناروی هم پرون د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د افغانستان په اړه غونډه ترسره کړي. روسیه هم ویلي چې د افغانستان په تړاو یو بیړنۍ غونډه جوړوي. نړیوال د افغانستان په اړه دا بحثونه داسې مهال کوي چې طالبانو د ولایتونو له سقوط وروسته کابل ته مخه کړې او تیر ماخوستن یې وسلوال د ارګ په دننه کې هم ولیدل شول.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
دا شبه په افغانستان کې د سهار 9 بجې او 10 دقیقې دي. اوس په دا وری چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې مخ پر خرابېدونکو امنیتي وضعیت ته پام کړی دی او د یو عادي افغان له قوله یې مقاله پیل کړې ده. د کابل یو اوسیدونکي دی ورځپاڼې ته ویلي چې خلک په بیره کې دي. د ویلي چې ښار ته ووتم د سړک پر غاړه مې یوه ښځه ولیده چې ژړل یې. خلکو هرې خوا ته منډې وهلې او غوښتل یې خپلو کورو ته ورسیږي. د کابل دی اوسیدونکي ویلي چې پخوا د موټر کرایه $2 وه او اوس بیا 15 چنده لوړه شوې او ټیکسي نه پیدا کیږي. د برتانیا آی ټی وی بیا په دې اړه مقاله خپره کړې ده چې د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو لپاره روانه اونۍ د خپل هیواد د پارلمان غونډه راغوښتې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د یک شنبې په ورځ په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د کابل ښار د امنیت د خوندي کولو په موخه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د یک شنبې په ورځ په یو ویډیویي پیغام کې وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د کابل ښار د امنیت د خوندي کولو لپاره ځای پر ځای سوي دي او خلک ته هیڅ تشویش نه کوي. د یک شنبې په ورځ طالبانو په یو اعلامیه کې وویل چې دوی به کابل ته په جګړه نه ننوځي، خو د ورځې په پای کې په بل اعلامیه کې وویل چې د امنیتي ادارو کارکوونکو خپلې دندې پرېښي دي او د چور د مخنیوي په خاطر دوی کابل ته ننوځي. وروسته د افغانستان د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله پر فیسبوک پاڼه خپره کړې ویډیو کې تایید کړه چې ولسمشر غنی له هیواده وتلی دی. د آی ټی وی په مقاله کې یادونه شوې ده چې د برتانیې پارلمان اوس مهال په رخصتۍ دی او صدر اعظم بوریس جانسن د کارګر ګوند د مشرانو تر فشار لاندې راغلی چې وکیلان غونډې ته ور وغواړي. د آی ټی وی په مقاله کې راغلی چې په کابل کې د برتانیې د سفیر د ایستلو لپاره اقدامات شوي او نور برتانوي وګړي به هم وایستل شي. شاوخوا 600 برتانیایي سرتیري افغانستان ته لیږل شوي چې له دغه هیواده برتانیایي وګړي په خوندیتوب سره وباسي.
وروسته له هغې چې وسلوال طالبان کابل ته داخل سول، بېلابېلو هیوادونو عکس العملونه ښوولي دي. کاناډا په افغانستان کې خپل ماموریت ډیپلوماتیک ماموریت ځنډولی، د امریکا سفارت خپل ټول کارکوونکي ایستلي او نورو هیوادونو هم وروستیو تحولاتو ته اندېښنه ښوولې ده. د امریکا په متحده ایالتونو کې ځینو اوسنیو او پخوانیو چارواکو هم د افغانستان پر وروستیو تحولاتو عکس العملونه ښوولي دي. ځینو چارواکو اندېښنه ښوولې چې ممکن په افغانستان کې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو سي. ازادي رادیو له رئیس قادر حبیب څخه مې چې د محل په امریکا کې د پښتنو وکړې چې امریکایي چارواکو تازه څه عکس العمل شوولې.
تازه ګډ اعلامیه کې چې د امریکا د خارجه وزارت لخوا خپور شوې ده، په دغه اعلامیه کې تقریبا 50 نور هیوادونه نمونه هم لیدل کیږي. دوی وایي چې باید په افغانستان کې ټول اړخونه هغه ډلې چې په وضعیت کې دخیل دي، دوی باید د افغانستان دننه د خارجیانو د وتلو او هغه افغانانو د وتلو لپاره زمینه مساعد کړي چې غواړي د هیواد پرېږدي. دغه اعلامیه د امریکا د خارجه وزارت لخوا خپور شوې ده او ویل شوې ده چې هغه کسان چې په قدرت کې برخه لري هغوی ته مسؤلیت هم غاړه ده او هغوی باید حساب ورکړي د خلکو د مسؤلیت او حفاظت لپاره او د هغوی د ملکیتونو د حفاظت په برخه کې، او باید امنیت د راتلونکي په برخه کې دوی زر تر زره اقدام وکړي. په همدغه حال کې ویل شوی ده چې زر نور امریکایي عسکر هم افغانستان ته لیږل کیږي چې د سره به د امریکایي ټول عسكر چې پرېږده شوی چې افغانستان ته ولېږدول شي ټول شمیر به 6000 ته ورسیږي. تر اوسه پورې تقریبا 3000 امریکایي عسكر افغانستان ته رسیدلي چې اکثر افغانستان د کابل د هوایي ډګر د امنیت خوندي کولو کې بوخت دي. همدغه راز د امریکا خارجه وزارت او دفاع وزارت په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي ده چې دوی به د افغانستان د هوایي ترافیک د کنټرول مسؤلیت به دوی اخلي. او څنګه چې تاسو ته معلومه ده، امریکایي اتباع او همدغه راز نور خارجي اتباع او او هغه افغانان چې امریکا سره مرسته کړي او د اسایوی ویزه مستحق ګڼل شوی دا وي وطن لپاره دا غزوونه به البته د تزکی هم دغه راز سینن لزینو منابو له قولنه راپور ورکړي چې 1500 د امریکا سفارت کارمندان د اکشن بیفور از افغانستان وتلی دي.
د طالبان وروستیو پرمختګونو ته په پام سره دا چې ناڅاپه په تیرو یوولس ورځو کې تقریبا د افغانستان پر زیاته برخه ولکه ټینګه کړه، په امریکا کې د کانګرس غړي د غرض د امریکا نور رسمي چارواکي څه وایي چې بلاخره به د دوی اقدامات څه وي او څه باید وسی؟
دلته بیلابیل غبرګونونه په دې برخه کې شته. ځینې د کانګرس غړي او تحلیلګران او کسان چې پر اسنۍ کې غږیږي امریکایان په دغه شکل چې کابل طالبان لاسته لوېدلې ده دین انتقاد کوي او دا ځای بولي. خو ځینې نور د کانګرس غړي د امریکا د ماموریت نه دفاع کوي. مثلا په دغه ډله کې یو هم جمهوري خواه نماینده ده په کانګرس کې، دان کرنشو، چې په افغانستان کې هم په جنگ کې ګډون کړی او یکشنبه په ورځ ویلې ده چې د امریکایي ځواکونو قربانۍ دغه په هدر نه دي تللی او د امریکا پر ضد د تروریستي حملو مخه نیولې ده. همدغه راز تېره ورځ امریکا خارجه وزیر انتونی بلنکن هم سینن سره په خبرو کې د بایدن د ولسمشر بایدن له پریکړې نه چې امریکایي ځواکونه افغانستان اوزي دفاع کړي ده او ویلې ده چې امریکا په تېرو شلو کلونو کې خپل هغه هدف چې درلود هغې ته رسېدلې ده او ویلې ده چې د سپتمبر یو لسمه تروریستي حمله نه وروسته امریکا وتوانېدل چې دغه حملو نه چې دغه سیمې نه د امریکا په ضد شي د هغوی مخنیوي وکړي. خو په عین حال کې پخوانی خارجه وزیر مایک پومپیو بیا په بل بیل مارکه کې د فاکس نیوز سره د اوسنی ادارې د امریکا اوسنی ادارې نه د ځواکونو د وتلو په اکله د بایدن له ادارې نه انتقاد کړی او د طالبانو دغه پرمختګونو د بایدن د ادارې شکست نومولې ده او ویلې ده چې باید د دولت د بایدن حکومت عادي اداره باید د هوایی ځواک نه په استفادې سره د طالبانو پرمختګونو مخنیوي کول.
بلې، زیاتو هیوادونو او سازمانونو په وار وار ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي پاتې سي. ځینې افغانان هم په دې برخه کې اندېښنه لري. په امریکا کې میشت افغانان څه وایي چې دوی د وروستیو تحولاتو ته په کومه سترګه ګوري؟
ځینې افغانان وغږېدم او ما ولیدل دوی هم همدغه اندېښنې درلودې او همدغه نظرونه درلود. د هغوی ځینو کسان چې دلته اوسېږي د هغوی خپل خپلوان هم په افغانستان کې دننه په بېلابېل ښارونو کې او په خصوص په کابل کې اوسېږي، هغوی هم د کابل له وضعیت نه اندېښنه لري چې هلته څه تېرېږي. یو ځلي د کابل نه د اشرف غني وتل او د قدرت د خلاف اکله چې او د امنیت د څرنګوالي په اکله د طالبانو د نوسلو په اکله دلته د افغانانو په منځ کې په مجموع کې یو لوی اندېښنه ده. په اوله برخه یو دویمه برخه څنګه تاسو یادونه وکړه د تېرو شلو کلونو لاسته راوړنه بله مسله ده چې افغانان دلته هم ورباندې ټینګار کوي او خبرې کوي چې باید دا لاسته راوړنې باید وساتل شي او په همدغه راز همدلر کې استنې په معنی مخامخ دلته افغانان ټول شو او مظاهره کولې او دغه مظاهره تر ډېره حده د طالبانو پر ضد او تېرو شلو کلونو راسته راوړنو د خوندي کولو په طرفداري وو.
د ازادي رادیو رئیس قادر حبیب چې په امریکا کې د امریکایي چارواکو د تازه عکس العملونو په اړه څرګندونې کولې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د وینې د سیلاب د مخنیوي لپاره یې غوره وګڼله چې له افغانستانه ووځي. ښاغلی غنی پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي که په ارګ کې پاتې وای له وسلولو طالبانو سره به مخامخ کېدی او هم به کابل ښار له ورانۍ او بربادۍ سره مخامخ کېده. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په معاصر تاریخ کې پرون د زمری څلرویشتمه د یو مهم بدلون یا انقلاب د ورځې په نوم ثبت شوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پلازمینې ته د طالبانو له ننوتو سره هممهاله په یوه ځانګړې الوتکه کې له هېواده ووت. ښاغلي غنی تېر ماخوستن په یو پیغام کې وویل که له کابله نوی وتلی دا شپږ میلیونی ښار به له لویې بشري فاجعې سره مخامخ شوی و. د ویلي د تورې او ټوپک قضاوت طالبانو ګټلی او اوس د وطنوالو د ناموس، مال او ځان د ساتلو مسؤول دي، مګر د زړونو مشروعیت دوی نه دی ګټلی. ښاغلي غنی ویلي طالبان اوس له یوه نوي تاریخي ازمایښت سره مخامخ دي چې په خبره یې یا به د افغانستان نوم او عزت ساتي او یا به نورو ځایونو او شبکو ته لومړیتوب ورکوي. ښاغلي غنی نه دي ویلي چې کوم هیواد ته تللی، خو ځینو نتایج شوو راپورونو کې ویل شوي چې نوموړی لومړی تاجکستان او بیا عمان ته تللی دی. محمد اشرف غنی په ښکاره د خپل استعفا په اړه هم څه نه دي ویلي، خو د پیغام په پای کې لیکلي زه به همیش د خپل ولس خدمت ته له فکري لحاظه او د برنامو د مطرح کولو له لارې دوام ورکړم. له افغانستانه د محمد اشرف غنی وتلو چې له نږدې اوو کلو راهیسې د واک پر ګدۍ ناست و غبرګونونه هم پارولي. د ښاغلي غنی د حکومت شریک او د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هغه ته د مخکینی ولسمشر خطاب کړی.
اوسنیو شرایطو کې یوازینی شی چې له تاسو یې غواړم هغه دا دی چې د الله په مرسته خپله ارامتیا وساتئ. له دفاعي او امنیتي ځواکونو غواړم چې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا چې مخکینی ولسمشر افغانستان پرېښود او خلک او هیواد یې له داسې یوه حالت سره مخامخ کړل، الله به ورسره حساب کوي او د افغانستان خلک به هم خپل قضاوت وکړي.
طالبان پرون د ورځې په ترڅ کې کابل ته راغلل او ماښام مهال ځینو رسنیو له هغې ډلې الجزیرې ټلویزیون داسې ویډیوي راپور خپور کړ چې ښیي وسلوال طالبان ارګ ته ننوتلي دي. د طالبانو د تحریک مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر هم بیگانه وخت پر خپلو وسلوالو غږ وکړ چې د امتحان وخت را رسیدلی او باید د خلکو خدمت او امنیت ته ور ودانګي. اوس اصلي پوښتنه دا ده چې کابل ته د طالبانو له ننوتو وروسته به سیاسي ګامونه څه وي او د واک انتقال به څه ډول ترسره کیږي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی ترې یو بریده دا پوښتنې ځواب کړي او ویلي دي چې د واک د سولې انتقال او د ګډوډیو د مخنیوي لپاره د همغږۍ درې کسیزه شورا جوړه شوې. د شورا کې خپل حامد کرزی، د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار غړیتوب لري. حامد کرزی تیر ماښام پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې دا شورا له افغان ځواکونو او د طالبانو د تحریک له ځواکونو غواړي چې د جګړو، ګډوډیو او د غیر مسؤوله کسانو د تحرکاتو مخنیوی وکړي. طالبانو هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې د دوی د تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر دی پرون کابل ته رسیدلی وي.
ومردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د وینې د سیلاب د مخنیوي لپاره له افغانستانه وتلو ته مجبوره سوی دی. په همدې حال کې تر شپېتو زیاتو هیوادونو له هغو کسانو چې تر دې وروسته به په افغانستان کې په قدرت کې وي غوښتنه کړې چې د افغانانو او د نورو هیوادونو د اتباعو د خوندي وتلو موضوع یقیني کړي. بلخوا د بریتانیا صدر اعظم له هیوادونو غوښتنه کړې چې د طالبانو له رسمیت پیژندلو ډډه وکړي. په امریکا کې له دیره پروفیسور احمد وایس ورداک څخه چې د سیاسي علوم استاد د مرکې په پیل کې ما پوښتنه کړې چې هلته وروستیو تحولاتو ته په کومه سترګه کتل کیږي.
زما په نظر ډېرې نښې نښانې شته چې طالبان به دا ځل خپل تېرې تېروتنې تکرار نه کړي. په لومړي سر کې تاسو که وګورئ دوی تقریبا دغه دوه درې کاله کېږي، حتی د هغو نه زیات، خو د دوه درې کاله په دې فعال شکل دوی په ډیپلوماسۍ کې فعاله ونډه لري. مستقیما د امریکې سره دوی په ډیپلوماتیکو اړیکو، د ټولو ناټو، د ټولې دنیا سره، حتی د افغانستان د چارواکو سره، همدغسې د سویل شاهین ټویټونه که تاسو وګورئ، د تېر ټویټونه د افغانستان دغه کوم سوشل کپیټال سرمایه، دغه مسلکي خلک چې دي دوی د افغانستان نه پرېږدي، دوی ته به هېڅ ډول تاوان، سر او مال ته به یې تاوان نه رسېږي. فکر کوم چې یو دا شته دی دا ځل چې طالبان بدل شوي دي او طالبان به دا ځل یو ملي حاکمیت او مشروع حکومت مخې ته بودي.
تر شپېتو زیاتو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې له هغو کسانو چې تر دې وروسته به په واک کې وي غوښتنه کړې چې د خلکو ژوند او د ملکیتونو خوندیتوب یقیني کړي. بلخوا د بریتانیا په ګډون ځینو نورو هیوادونو ویلي چې د طالبانو په رسمیت پیژندلو څخه دي ډډه وسي. څه ویل کیږي په دې برخه کې چې نړیوال به بالاخره څه دریځ خپلوي او طالبان به کوم شرایط مني؟
زما په نظر تر اوسه پورې خو طالبانو ډېر ښه امتحان ورکړی. یعنی تاسې که وګورئ دغه په جنګ باندې و ښار ته ننوتل د جګړې په مهال کې، حتی د پرمختللې نړۍ لکه امریکا کې چې تاسې وګورئ د هریکین کترینا په وخت کې چورو چپاول شوی، لیکن دغه حالاتو ته که موږ تاسې په نظر کې راولو او تحلیل کړو، یو ډېر په منظم شکل د طالبان خارونو ته ننوتلی دي. یو او بل دا چې نړیوالې په رسمیت پیژني او که نه، دا به له دې نه وروسته چې دوی څه ډول حکومت معرفي کوي، دا به یو ډېر لوی رول لري. او که چېرته ټول ملایان وي، ټول وزیران او ولایتونه او ټوله کابینه، ټول حکومت له مذهبي ډلو جوړ وي، له ملایانو، بیا فکر کوم چې دوی به په لوی لاس ځان بیرته منتوي کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون ګڼو سازمانونو او شریکانو په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کاوه. څه فکر کوئ چې هغه لاسته راوړنې په اوبو لاهو سوې او که دغه لاسته راوړنې به خوندي وي؟
یعنی د پخوانی ولسمشر اشرف غنی په دغه ډول پریښودن، ارګ پریښودن، دا تقریبا ټوله نړۍ شوک کړې ده چې آیا د ولې دغه دومره کلونه د سولې پروسه سبوتاژ کړله او د دغسې د جمهوریت ساتنې تر شعار لاندې جمهوریت دغسې رنگ کو تقریبا په لوی لاس سره ویلی شي. کاشکې دغسې نه وی شوی، کاشکې هغه د ارګ عزت او درونوالی خوندي شوی وی او مسلح طالبان په چپلقو کې نوی ور ننوتی. خو د ما په نظر انشالله سیستم به فعاله وي. طالبانو په ټولو مامورینو باندې غه کړی دی چې سبا د دندې ته راز شي، وظیفې ته دې راز شي. فکر کوم که دوی دغه اردو او نور امنیتی ارگان وشی ساتلی، دا بود دیر لوی را